السلام علیکم د ازادي رادیو پښتو خبرونه ته شرغلاست زمال علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري احمد ضیا منصوري پر مخ وړي اوریدونکو په پیل کې خبرونه د هندو ورځپاڼې د راپور له مخې د هند حکومت د افغانانو لپاره د ویزو پروسه بیا پیل کړې ده. دې هندي ورځپاڼې د یکشنبې په ورځ راپور ورکړی چې دغه هیواد افغانانو ته د سوداګرو او هنرمندانو په ګډون د څو ډوله ویزو ورکول بیا پیل کړي دي. په اګست 2021 کال کې هند په افغانستان کې خپل سفارت او قونسلګرۍ وتړلې او د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې د کونسلګرۍ خدمات وځنډول. د هند حکومت تر اوسه په رسمي ډول افغانانو ته د ویزې ورکولو د بیا پیل په اړه څه نه دي ویلي، خو یوې حکومتي سرچینې هندو ورځپاڼې ته ویلي چې د اپریل په وروستۍ اونۍ کې افغانانو ته د ویزو ورکولو لپاره یوه نوې آنلاین طریقه پیل سوې ده. په برتانیا کې د یو کال په ترڅ کې تر افغانانو زیات د مهاجرت درخواستونه پاکستانیانو ورکړي دي. د برتانیا د کورنۍ چار وزارت د راپور له مخې د روان کال د مارچ تر میاشتې پورې په یو کال کې 11,000 پاکستانیانو په برتانیا کې پناه غوښتې ده. د برتانیا د کورنۍ چار وزارت د دې راپور له مخې چې پرون له رسنیو سره شریک سو تر پاکستانیانو وروسته د افغانانو شمیر زیات دی چې په دغه هیواد کې د یوه کال په ترڅ کې د مهاجرت غوښتنلیکونه سپارلي دي. د دغو افغانانو شمیر د راپور له مخې 8,900 ته رسیږي. په مجموع کې په تیر یوه کال کې څه باندې 1,009,000 کسانو په برتانیا کې د پناه غوښتنلیکونه ورکړي دي. ایر انډیا په انګلستان کې د الوتنو د ځنډ له امله تر ټولو بد هوایي شرکت بلل سوی دی. د انګلستان د ملکي هوایي چلند ادارې د معلوماتو له مخې د دې شرکت الوتنې په 2024 کال کې په اوسط ډول 45 دقیقې او 48 ثانیې په ځنډ سوي وې. تر ټولو اوږد ځنډ د ګیټویک څخه بنګلور ته پر لاره کې و چې د اوسط ډول د 50 الوتنو لپاره 1 ساعت او 23 دقیقې ځنډ راپور سوی و. ایر انډیا ویلي د خنډ لامل هغه عوامل دي چې د دوی له کنټروله د باندې دي. په دې سروې کې د انګلستان له هوایي ډګرونو څخه د هغو هوایي شرکتونو الوتنې شامل دي چې تیر کال یې تر 2500 زیاتې الوتنې ترسره کړې وې. ټاټا ګروپ ایر انډیا شرکت د 2022 کال په جنوري کې د هند له حکومته واخیست. او د فرانسې په دیجون ښار کې یو کس په ډزو ووژل سو. د دیجون ښار د څارنوالۍ دفتر ویلي چې تیره شپه په ښار کې یو 29 کلن سړی په ډزو ووژل سو. دا پیښه د شینو په جنوبي ولسوالۍ کې رامنځته سوه چې د مخدره توکو د قاچاق لپاره مشهوره ده. د څارنوال اولیور کاراکوش په وینا د وژنې په ځای کې د اوتوماتیکو وسلو شاوخوا 12 مرمۍ موندل سوي. ځینې مرمۍ په نږدې موټرونو او د دریم پوړ اپارتمان کې ولګېدې، خو بل څوک ټپي نه سو. د جنایي پولیسو د څیړنو له مخې بریدګر د شپې په نیمایي کې د خلکو هغې ډلې ته نږدې سو چې قرباني ورسره روان و. پر هغوی یې ډزې وکړې او بیا په موټر کې وتښتید. قرباني د دیجون اوسیدونکی و او د مخدره توکو اړوند هیڅ جرمي ریکارډ یې نه درلود. له دې پیښې اړوند د منظم قتل او په جرمي فعالیتونو کې د ګډون په اړه تحقیقات پیل سوي دي. د خبرونو پای.
ترشنه آسمان لاندی درنو دوستانو ستړي مشي. ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې مو نن زه اجمل اند هرکلی کوم. نن په دې پروگرام کې په یو متفاوته موضوع غږیږو. ډیر خلک د ستونزمنو شرایطو نه شکایت کوي. کله چې په ژوند کې مهمو اهدافو ته نه رسیږي، ماتې خوري او یا له ستونزو سره مخ کیږي، وایي چې ماته شرایط نه و برابر. خو نن په دې باندې بحث کوو چې څنګه کیدلی شي په ناوړه او سختو شرایطو کې هم له ژوند سره مقابله وکي، کار وکي او ځان ته نوې دروازې په سختو شرایطو کې پرانیزي. همداسې یو کس را سره مېلمه دی چې په ډیرو ستونزمنو شرایطو کې کار کړی. دې کس یو مهال خپل تخلص ملاخیل کاوه، خو وروسته چې کله د ژوند کیسه د پښتو ژبې لیکوال او همدارنګه څېړونکي استاد محمد آصف صمیم واورېده، هغه پرې اتل نوم کېښود. نقیب احمد اتل دی برا سره په دې وغږېږي چې څنګه یې په سختو شرایطو کې زده کړې وکړې، څنګه یې پرله پسې د خپلې کورنۍ ټول غړي له لاسه ورکړل او څنګه یې بیرته له سر نه یو نوې کورنۍ جوړ کړه. چیرته دندې ستر سره کړلې، کوم کارونه او کسبونه وکړل، او دا مهال چیرته دي؟ اتل صاحب، خبرونه ته ستړی مشه، هر کله راشي.
سلامونه ان صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته ویله ده خو وختونه ولرای. زه لبد مرغه په دا ورسېو کې د افغانستان را کډوال شوم، راغلم جرمنی ته. په جرمنی کې دلته خپل کورنۍ سره خپل اولادونو سره اوسېګم، او ژوند د سیخو روان ته توکل په خدای.
اتل صاحب، تاسو په روسیو کلونو کې افغانستان نه راوته، کله چې په افغانستان کې وای تاسو په بیلا بیلو چارو باندې بوخت وای، په فرهنګي ډګر کې شعر مولیک ترنم مکو، په فرهنګي غونډو کې سرګندې دی، لیکنې مو کولې، د ژورنالیست په توګه مو کار کوو، په دولتي ادارو کې مو کار کوو. راځه چې لاړ شو کوچنیوالی ته، دی ماشومتوب ته، دی چیرته زیږیدلې، او دی ابتدایي او لومړنی زده کړو په اړه، او دی هغه ماحول په اړه کراته وایي، څه ډول یو چاپېریال کې راځو؟
1252 کال دا فکر کوم د داوود خان واکمنی و. زما ډیر نه دی په یاد، خو مشران کیسه کوي چې هغه وخت کې وزیږیدلې، مطلب دا د زیږیدو نیټه چې وي، دا هغه وخت کې خلکو نه لیکلې. زما هدف د دې خبرې نه دا و چې چا دا نیټه نه لیکله، او داسې ځینې مشران زمونږ داسې انګیري. نو زه هغه وخت کې د دنګرار ولایت د هډې په مشهور او تاریخي کلي کې اوسېږېدم، او بیا نو کله چې دغه د ثور انقلاب راغی، دغه نه وروسته بیا موږ کډوال شو پاکستان ته، د نورو ځینو افغانانو غوندې، او تقریبا 14 کاله منګل ته تیر کړل. هلته ما تر اتم ټولګي پورې زده کړې وکړې، او هغې نه وروسته چې کله بیرته د مجاهدینو صاحبانو وطن ونیو، او د دوی په اصطلاح باندې دوی بری خپل کړ، نو بیا بیرته وطن ته راستانه شو، او د کډوالۍ هغه بهیر هلته زمونږ پای ته ورسېد. کله چې وطن ته راغلو، بیا نو دلته د زده کړو فرصت نه و چې ما زده کړې کړې.
په کډوالۍ کې تم شو، په کډوالۍ کې کم کې چیرته اوسېدلې، یا په کومه سیمه کې د کوزي پښتونخوا اوسېدې، او هلته دې څو کلن وي زده کړې ته لاړې، لا نه لړلې، څنګه ژوندو؟
د کډوالۍ په دور کې موږ د کوزي پښتونخوا په سوابۍ کم کې اوسېدو، او هلته ما د لومړي ټولګي نه خپلې زده کړې پیل کړې. جالبه خاطره به کې دا هغه وخت چې زما یو ترورزه و، زه هغه بوتلم مکتب ته، زه د مور یو زوی مو، ما البته بل ورور مې نه درلود، داسې د کلیوالو په اصطلاح لږ نازولی وم، مکتب ته چې لاړم نو هلته ورته په ژړا شوم. ما ویل دلته خو نه چیشته نه ډوډۍ، ما بیرته کور ته بوزئ. نو هغه معلمان هم دا خبره کوله چې دا سړی خو بیخي دغه دی، نابلد دی،
او دا راغلی هم په چای او ډوډۍ پسې دی،
او په چای او ډوډۍ پسې راغلی که نه. او کور ته چې راوستم، بیا مې مور ورته وایي چې دا خو کور کې بیخي چای نس کی، زاریانه دته یم چې دا څنګه هلته چای او ډوډۍ غوښتله که نه. زما زه غیر ارادي د خولې نه چای ډوډۍ وتلې وم، هلته خو یو شیم نشته، مکتب کې خدا شیان رښتیا هم نه. نو بیا ویل چې نه، معلمان ویل دی یو کال په کور کې نه وي، او بیا یو کال وروسته راول چې دا ذهن یې لږ بدل شي. بیا سپاره په لاس کې راکړه، مور او پلار جومات ته بوتلم، او د ملا امام سره هغه وخت کې کښېنولم. زمونږ د هغه دود او دستورم د کلي ولس د خلکو همدایي که نه، چې هغه زده کړو پیل دغه نه کوي، دالب بیتی سپاری نه کوي. نو هلته چې لاړم جومات کې، بیا ښه ورور مې همداسې پرمختګ وکړه، شروع مې دالب بیتی سپاری نه وکړه، پکې بیا پنجګن شو، پنج کتاب به چې ورته ویلو، مونیا او قدری او خلاصه او خلاصه کیدانی او ګلستان، حتی بوستان پورې مې ولوستل. بیا مې هلته یو 12 سپاری حفظ هم وکړه، سره د تجوید او تفسیر او دا شیان، او زمین کې بیا مکتب کې ښوونځي کې شامل شوم، او اته کاله مې هلته ښوونځی ولوس، او د اول ټولګي نه تر اتمه پورې ول نمرم. او جالبه پکې دا و چې بیا به خلکو بیرته زما مثال ورکوو که نه، چې اچو ډوړې غوښتل هغه ته وګوره او تاسو ته وګوره
هغه وګیاو لومړی دی او تاسو
هغه د چو ډوړې غوښتو سړی خو تاسو نه څو ګام مخ ته روان
دی دی سوابه کې دغه وخت ژوند څنګه و غالبا دغه وخت چې په افغانستان کې د شوروي ځواکونه و او بیا وروسته پسې د ډاکټر نجیب الله نظام او د مجاهدینو جګړې روانې وي
همدغه سی وخت ان څه مونږ چې کله کډوال شو زما د سیادیږي لکه دا اوس وخت کله چې د روسان زمون کلی تراغلن زمون کله د خار سره بيخي نزدې تقریبا 12 کیلومتر کې پروت دی دلته چې کله دا روسان راغل دوی دومره بیرحمه وژنې کولې چې په یو ورځ زموږ په کلي کې په ډلیزه توګه چې کوم نارینه پاتې و دا راټول کړل او دا ډلیزه توګه په شهادت باندې ورسول 50 نفر او شاوخوا همدغه سی وو نو بیا بمبارې مو کړ کلم ډیر رنگ دی تاسو راغلي نه زینم لیدلې د سی یو په اصطلاح روغه لوټه پکې نه و پاتې یا جوړ کور پکې نه و پاتې نو منګه مجبور شو په دې ورځ باندې دوی دا ظلم ولي زورته د کوټې په سر باندې ولاړم او دوی دا چرګان وشتل او دا زما څنګه زما د خاله کورو د ترور مې دوی غواګانی مې وشتل نو بیا ما یعنی دا لړۍ چې تیر شو دا تراژیدی بیا نو پلار مې چراغ دیم وتل او د کلین اپ چیرته بل ځای ته دوی پناه وړې وا چراغ لږ به ویل چې دلته خو نور ژوند سخت دی ځکه دا خلک راځي دوی قتل عام کوي دا روسانه خودل نو زه چې زو په بغتور ماخام هم کړي بار کې بیا لاړو څو شپې مزل مو که غزما اوسم یادې کې قچرو پسې بچ روانو یعنی دومره ویر او ډار موجود و په دې قچره باندې زمې مور غې کې نیوله او مسپاره وو چې د قچروالا به ورته مونږ ویلې د به دغه پسې دا شګې داسې وشیندلې یعنی دغه په لخته چوکه باندې دا قچره نه وهله چې دا نغه ونه کی شګې به ورپسې شیندلې نو بیا مونږ لاړو هلته ډېر سخت ژوند د کډوالې چې لاړو نه بیس سرپناه نه وه په بيديام واړول بیا نه پوهېږم سمو د ورسره خیمه راغلي خیمه راکړي او دغه خبره به کدا و حیرانون کې چې دا کله به بعد تون بعد راوالو ته مونږ به دا د خیمو د غنی ولي و دا یو رقم دغه ورکړي و دا
پړی چې و دا تنابونه
او دغه په پړیم ته کوهل دی یو رقم نور دغه و دا وسپنه دی دغه کې ورکوله زامین غوندې او شیو دا بم کلک نیول او کلمې بم ویلې باران کې هم دغه سی کنه خورورو بیا دا ژوند همداسې شو د ځانه یو دیوال راتاو که یو کوټنی مجوړه که ژوند په اوایلو کې ډېر سخت و تقریبا منګه داسې فکر وکړه چې د څښاک اوبه نه لرې او د نیر نه اوبه راوړلې داسې یو 15 کیلومتره به زما پلار بانګۍ پوګه کړې وه او دی به اوبو پسې ته ډېرې سخت بدې ورځې هم د کډوالې هلته تجربه کړې تېرې کړې نو هیڅ ډول اسانتیا نه وه د کار روزګار بیا وروسته چې ورو ورو پوه شو بیا مې پلار ځانته په سوابۍ بازار کې په خپله په کیم کې نه د کیم بازار هغه د سوابۍ د باچاجیرو په وطن کې هلته یو دوکان ځانته پیدا کړ او هغې کې بیا د پلار مې بنجارګي سودا خرڅوله نو د لاور او پنډۍ نه بیا راوړل او زه به هم ځان سره هر جمعه د مکتب نه چې تلم ځان سره به بیولم هلته دوکان ته نور مې خپل درسونه ویلې نو ډېرې سختې بدې ورځې تیرې کړې او کله چې بیا نو او دا تاسو یادونه وکړه دا مغه د روسانو وختو چې هلته بیا روسان چې لاړه کله چې د ډاکټر نجیب واکمني وه هغه بیا ړنګ شوه نو د هغې د ړنګېدو سره سم 1901 کال وو چې مونږ خپلې کډې بېرته رابار کړې ځکه کمپونه ورو ورو خالي کېدل او خلک خپل وطن ته راتلل نو بیا موږ هم بیرته راغلو په خپل وطن باندې شو ځینې خلک چلته پاتې شو یو وخت ګڼه لکه زمونږ ځینې ملګري دوستان چې بیرته کچګړې ته یا نورو خارونو ته شغل ته کمپونه نزی ولته راغلل نو هغوی بیا زده کړې وکړې حتی پوهنتونونه ولوسل د لیسونه فارغ شو انګلیسي کورسونه او کمپیوټر دا شیانې ولوسل زه چې بېرته کلي ته راغلم دلته هیڅ هم نه وو ورانه کنډوالې وې
همدا درته وایم کله چې کلي ته راغلی مونږ لکه دا تاسو چې کومه کیسه کوي کټ مټ ورته شرایطو نه ځام را تیر شوم کلي ته چې راغلو وطن ته د وطن یو تصور را سره وو لکه ډېر ماشومتوب کې ترې وتلي وو ډیر شیان هم ذهن ته نه راتله نو یو تصور ذهن کې را سره و مور و پلار هم چې کوم تصور راته جوړ کړی و خو کله چې راغلو داسې څه باندې واوختلو چې تر ډیره پورې ما هغه سیمه د مهاجرت او هغه شرایط چې بالاخره په مهاجرت کې له ډیرو ستونزو وروسته جوړ کړي وه هغې پسې بیا خفه وم. مکتب هم څو کاله نه و، سرګردانی هم و، غربت هم ډیر ناڅاپي راغی، او بیخي یعنی یو یو په وطن کې دننه یو څو کاله له ډیر سخت وضعیت سره مخ و. ته راته ووایه کله چې وطن ته راستون شوي څه شرایط و، څه وضعیت و، د درس د ژوند اډه کې څه حال و؟
زه خو چې مونږ چې راستانه شو اول کور د کلي ته اډې ته زمونږ راغی، هیڅ بل کور نه و پکې، یوازینۍ لارې زمونږ مخکې و، دوه کډې را پسې نورې وشي. دا مونږ سره د ثوابې د کم نه راغله، حاجي صاحب ګلبدین د خدای وبخي او یو لاور ماما دواړه وفات دي. نو هغه دوی دواړه و، مونږ و په شریک هم دا لارې ګانې نیولې وې، د هغوی کورنۍ غټې وې، زمونږ وړه وه. نو چې راننه وتو زه بیخي داسې لکه کمپیوټر چې هینګ شي داسې جام پاتې شوم کنه. ما ورې دا زمونږ کلی دا خو مونږ مخکې داسې نه و، ځکه مونږ زما یادېږي زه غټکی وم. ما کیسه درته وکړه چې مونږ وتلو دا کلی په دې حالت نه و، دلته ګودرونه و، دا دلته نغه و، چینارونه و، دلته اوبه وې، سرسبزه منطقه وه، دلته مکتب و، ښوونځی و، مدرسه وه، یعنی جوماتونه ډېر ډېر هر څه موجود و کنه. نو کله چې راغلم زه بیخي داسې لکه شاک غوندې شوم چې دا کوم ځای دی. تاسې باور وکړئ انسه بیخي هماغه د مهاجرت دورې لکه مونږ چې کډوال شو د دې ځنه هلته بیرته چې خپل وطن ته بیرته را وګرځېدو، هماغه د کډوالۍ دغه زمونږ په سترګو کې و، هغه تصور را سره و. دلته چې راغلو ښه اوس مې پلار ما خوا دېخوا ګوري چې اوس چېرته واړو، زمونږ کور خو نه معلومېږي، داسې اوار کړی دی بیخي. نو راځئ وې د سمڅو کې واړو، تاسې باور وکړئ مونږ دلته سمڅې لرو، زمونږ د کور ته مخامخ سمڅې وې. کله به چې دی مجاهدینو په جلال آباد باندې توغندي توغول، نو همدغه ځای کې به دوی پټېدل بیا. نو دې سمڅو کې مونږ واړول، دا ډېرې تورې شوې مې ځینې د غم پکې پاتې و، پوچک او دا مرمۍ او دا شیان. نو به د ځان د پاره یو ځای پکې را جارو کړو، همدغلته م واړول. نو بالاخره بیا په خټو شروع کړه، حتی مونږ د سکل اوبه نه لرلې، او مونږ ته ځایم نه و معلوم چې اوبه د کوم ځای نه راوړو. څاګانې وچې وې، ما وویل چې نه و دا ګودرونه او کاریزونه شو، دا بیخي مونږ ته یعنې کوم پلار ته معلوم، ما ته خو نه و معلوم. خو هغه پسې وګرځېد، یو ځای چېرته پیدا کړو د سکل اوبه لګې راوړې، هغه هم چاڼ کړې، یعنی بیخي داسې یو بل حالت سره مخ شو. نو بیا د صفر نه بیرته په خپل وطن کې ژوند شروع کړ دلته، او د صفر نه ژوند داسې و چې نه ښوونځی و ما وویل، نه مکتب و، نه جماعت و، او یو څو د غم راوري بلې بروزي ورته وي، دا لوخي او دا شیان. د دې نه بیا ځان ته جماعت جوړ کړ، بیا هم دلته مونځ کوو. بالاخره ورو ورو چې خلک را ډېرېدل او راتلل، هر چا ځان ته کور آبادو، او بیا یو یو سیستم رامنځته شو. نو بیرته هغه کلی په جوړېدو باندې شو. نو دلته بیا مونږ ډېرې سختې تېرې کړې، ځینو خلکو به بیا پاکستان کې چې پاتې مونږ پسې به ملنډې وهلې چې دوی چې تللي هلته نارنجانو سره ډوډۍ خوري، یا ټوله ورځ شکڼان ولي شکڼانو غوښې خوري، ځکه قصابو یو دغه خو دلته نه وه، بل شانه وو. مونږ به چې جلال آباد ته تلو، نو تقریبا لس پنځلس کیلومتره پیاده مزل به م کوو، بیا به هم دغه ځای نه ځان ته په خرو باندې سودا راوړله. موټر هم نه و، یو دوه کاله خو د موټر اسانتیا نه و، د کلي موټرې نه ویلینی. نو دا ډېرې سختۍ مونږ وزغملې. حتی زه تر دوه درې کلو پورې مکتب ته لا نړم، زمانه دا ښوونځی هم دلته نیمۍ کې پاتې شو. بیا ما پلار ته وویل دا خو نه کېږي، ځکه زه باید درس ووایم. بیرته بیا دلته زموږ جوماتونه ودان شو، دوی دغه کې واچولم مغه خپل جومات کې مال په جومات. خو دا خو صحیح ده، دا خو دیني زده کړې دي، او زه غواړم عصري زده کړې وکړم. بیا ما ته وویل ته صبر کوه، ما غنم کرلي، پردی دی خانی مې نیولې ده، وې ځمکه ده، که چېرته مې غنم داسې یو شل خروار غنم مې وشي، تا ته بایسیکل اخلم. چې ته بیا په جلال آباد ښار ته ځې، راځي په بایسیکل باندې، او یعنی لیسې ته ځي. بیا ما همدا سوالونه کوم چې خدای پاک ته شل خروار غنم پوره کړي. هغه خو چې بیا شل خروار غنم پوره شو، نو بیا مې پلار ما ته نوی چینی بایسیکل واخیسته. نو بیا د کلی اوس دغه دی خبره ده راغله، که نه زما دا بایسیکل پکې نه وی. مونږ به د ګودر په غاړه باندې کله کله هره ورځ تېرېدو، مکتب ته به بایسیکل تلو. نو بیا به ځینې جینکو دا ځینې لنډۍ زمزمه کولې ځینو ودونو کې، که نه یوه لنډۍ زما اوس هم په یاد شي چې خلک مکتب ته په سایکل ځي، زما آشنا په بانجانی والګه کې سینا زما د سایکل تما د شنه غوندې پوکونه بانجانی غوندې پوکونه ور کړی وو او د خلکو توجه ځان ته راړوله مونږ د ځوانانو دغه سی کیسې بیا نو ورو ورو ژوندو او روانو بیا نو هغه حالت نه راووتو چې خلکو به کیسې کول یا ملنډې وهلې چې نارنجانو سره ډوډۍ خوري او شکنانو غوښې خوري ورو ورو بیا نو همداسې تعلیم پرمختګ وکړو ولسم وکړو خلک باسواده شو ښوونځي دغه لومړني ښوونځي منځني او حتی لیسې جوړې شوې
مسجد بیرته ډیر پراخ شوی ودان شوی مدرسه بیرته فعاله شوی ده ډیر کارونه پکې شوی دی اډې په اړه باندې راته ووایا اډا په تاریخي لحاظ باندې ډیر یادې دله د بودایي دورې ځینې آثار په دغه باندې مشهوره وه هم دغلته د افغانستان یو له مهمو مدرسونه ول دینی مدرسونه او خپله دا د اډې سب زیارت د دغه پاړه باندې راته ووایا عموما دا اډا داسې یو عادي کلی نه و یو له داسې کلو نه و چې له بېلابېلو خواوو نه مهم کلی و
همداسې ده لومړی به دا ډې په فلسفه باندې خبرو وکړو ځکه اډه د اخونزاده صاحب نه مخکې رامنځته شوې ده او دا ډېر تاریخي قدامت لري ځکه اخونزاده صاحب خو تقریبا داسې یوه پیړۍ شاوخوا څه د پاسه بیا وروسته دې دلته راغې نو اډه په تاریخي لحاظ رښتیا هم د بودایزم مرکز پاتې شوی او دلته زردشتان او بودایان پاتې شوي دي او جالبه په کې دا و چې دغه کوم موزیم چې اوس دلته دا ډې د موزیم په نامه مشهور و زمونږ پلرونو لیکنو کیسې کولی چې دا مونږ ته نو معلوم په دې به مونږ دا زمونږ عیدګا وه په دې به مونږ دغه کول د اختر منځونه کول او د باران د استسقا منځونه هم دلته کول نو بیا وروسته چې کله دلته چینایي ګرځندویان او فرانسوي ګرځندویان راغلل دا نو د ظاهر شاه په واکمنۍ کې داود خان په واکمنۍ کې دغه وخت کې کړه دا خرق دلته راغلل دوی سپړنې وکړي او وی کتل چې دا خو د ګندهارا مرکز دی دلته د سکندری مقدونی دغه وخت نه راپات یا سار چې هغه دلته واکمنۍ کوله یا مثلا دا غې راورسته دلته چې نور خلک د بودایزم دغه تیر شو دلته کوم بهیر تیر شوی و دا غي اثر ما په خپل سترګو باندې ولیدل او ځکه خلکو کیندنی کولې زور غلن چې ګورم منګیره وتل دا نو دغه وخت ما چې منګ نوی راغلو دی کړی ته بیا خلک راغلی دلته بیا دا کیندنی کولې نو بیا د منګیو باندې بزینه یکسونه رسم شوی بیا منس کې به ریوي نو دا مغه د بودایانو اثر دلته چپاتیو بیا د لبد مرغ خلکو ولوتل د خپل منځي جګړو کې دا د منس لاړل نو رښتیا اډه چې وا په تاریخي لحاظ باندې مونږ ته دغه خپل پلرونو به کیسې کولې چې دلته هغه وخت کې دا موزیم ودانو شاوخوا نورې غونډېګانې د تاریخي آثارو نه ډکې وې دلته به بیا خلک راتلل دا سیلانیان به راتلل سیلانیان به چې راتلل دوی به بهرنیو سیلانیانو دپاره 50 افغانۍ په هغه وخت کې ټکټ و لکه اوس چې معادل د 50 ډالر وي یا د 50 یورو وي نو او د وطن د خلکو د پاره بل لس افغانۍ غو وخت ټیکټو نو دوی به د دې موزیم نه ننداره کوله د تاریخي آثار به لیدل بیا ما چې کله د دې پاړه مطالعه وکړه او ځینې کتابونه مې ولوستل دلته ځینې آثار چې و هغه خټینو زیاتره د ګچو د خټو نو بیا کله چې د خپل منځي جګړې ونښتې نو دلته د موزیم ته ډیر تاوان ورسېدو دې ته ور واچاو کله چې دا مجاهدین راغلل په دغه دور کې دوی خو د شانو سره دا وسم د ځینې زمونږ واکمن چې دي حاکمه ډله دوی دغه نه مني کنه دا تصویرونه ونځورونه او دا بوتان او دا شیان نو دوی بیا کله چې دا دغه ته ور واچاو موزیم بیا وسوځېدو په دې کې دا ځینې آثار چې پاتې وغه ته به ځینې ټانکرې د جلال آباد ښار نه راوچې دا ور مړ کی هغه خټین آثار د مغه دغه سره لاړل او دا د ګچو کم چې پاتې هغه خلکو وته وګل دغه سرونه تنه وتختول او دغه پاتیو هغه تنه پاتیوی نو اډه په تاریخي لحاظ باندې رښتیا ډیر قدامت لري خو د بده مرغ دی موزیم ته کارونه شو منګ ډیر هڅه وکړه هغه وخت چې کله منګ مبارزه شروع کړه چې دا بیا ورغیږي خپل حالت ته لاړ شي خو څه دلته د ځینو ورانکارو ډلو دا نه وخته چې دا موزیم دی ودان شي ځکه دوی ورته بیا داسې فکر کوو چې دې ته بیا خلک عبادت کوي په د بلې زاویې نه ورته کتل او څه په دولت کې دومره متر نه وه چې هغوی دې دپاره بودیجه بېله کړي او په دې د کار وکړي نو نورو غونډیو کې هم دغسې ځینې تاریخي آثارو مونږ نورې د اوښ غونډۍ هم لرله مثلا مونږ یو بله غونډۍ وه د کابلۍ غونډۍ په نامه ګر چاپېره غونډۍګانې چې وي دا ټولې تاریخي آثارو نه ډکې وي دا ډې خو له بده مرغه یا د دولت د نه پاملرنې له امله یا زمونږ د ځینو خلکو د ناپوهۍ او جهالت له امله دا آثار راویستل شول او چور شول نو اوس هېڅ هم نه دي پاتې یوازې کنډوالې د موزیم له ورای ښکاري نور هېڅ هم پکې نشته نو دا د اډې هغه د قدامت مسله و بیا پکې دا د اخونزاده صاحب د راتګ مسله چې شوه دا خو د غزنی د شلګرو د اندړو اغیز نه راغلی او دلته ډیر مریدان لرل او بیا تاسو بهتره معلومه چې د انګریزانو خلاف هلته جګړه کوله د سوات ملا صاحب د تورنګزوجی صاحب او نورو سره په ګډه باندې د مبارزه کوله او حتی یو وخت انګریزان دومره مجبور شول دنه چې هغه وخت امیر حبیب الله خان ته خط ولیک او ورته وویل چې دې سړی نه موږ تنګي او تاسو باید د مخه ونیسئ نو د خپل اولادونه نه لري واده نه وکړه خو مریدان ډیر زیات وو په ټول وطن کې مریدان لرل د کوزه پښتونخوا کې بره پښتونخوا کې او بیا چې د کله وفات شو دلته زمونږ په کلی کې خخ کام دلته زیارت دی او یو ملي سوداګر نجیب زراب یا زمونږ د کلیوالو په اصطلاح باندې دوی چې نقلې قول کوي چې بیا د خوب کې ورغلی او ځکه دوی مریدان وو ورته ویل چې دا زم د زما مزار رنگ پروت دی نو دا ورغه بیا د مزار مورغه او د ملي سوداګر دی او د جمعات باندې تقریبا یو نیم میلیون امریکایي ډالر شاوخوا مصرف کړ د تیرو طالبانو په وخت کې اوس نه نو هغه وخت کې چې چا سره دومره امکانات او پیسې نه وي مګر دا یو ځواني وکړه د جمعات هم جوړ کړ زیارت هم جوړ کړ یو څنګه ور سره یو کتابتون هم جوړ کړ او بیا نو دغه د ټولې سیمې د خلک به د جمعې د جمعې دپاره یا د اخترونو د لمانځه لپاره دلته شاوخوا منطقونه خلک دلته راتلل او دغه زیارت او مدرسه چې د جمعات او مدرسه د پخوا هم دلته وو بیا به مونږ ته پلرونو کیسې کولې وای پخوا وختونو کې به دا خلک راتلل ځکه دا زمونږ کلی همدغسې روحاني او دغه کلی دی دا دینی دغه پکې ډېر زیات دي پخوانی مشاهیر دینی مشاهیر پکې ډېر دي نو دلته به دا خلک د مثلا راتلل د خپلو کورنیو سره د اولادونو سره د شاوخوا منطقونو یا د نورو ولایتونو نه دوی به ځان سره څاروي م راوستل بیا به دلته ذبح کول دلته به دوی د روژې ختمونو ته راتلل او یو جالب شی چې ما پکې ولید بیا هغه وخت موږ په راپورونو جوړ کړل بیا وروسته بند شو غدا و چې قضا عمرې پکې کېده دا یو نه پوهیږم مدسې د دوو ډلو ترمنځ د یو مذهبي اختلاف یو ډلې به ویل د قضا عمرې روا ده بل به ویل ناروا ده
دا چی شی په دې اړه باندې کلندو وایي چې
دا قضا عمرې د یو منځو چې ټول کال به د انسې منځونه قضا کړي بیا به غوښتل چې دا منځونه بیرته راوګرځي نو د روژې په اخره جمعه باندې به بیا دلته خلک راټولېدل نو زمونږ د ځینې فرهنګي مشران مبکرېدل اوس نوم ناخلم هغوی به م راتلل نو کله کله به ما ته زنګ وو چې موږ درځو قضا عمرې ته نو ما ویل څنګه دا تلري دی یو کال منځونه وای دا بیرته راګرځو هغه به یو مونځ کېده نو دا یعنی دا جرات چا نه شو کولی دا اصلا نشته په اسلام کې دا ځکه ته اوس منځونه قضا کوي یو کال بیا په یوه هفته باندې بیرته راګرځوه کنه دا 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 یعنی دا د ځینو خلکو ځینې امیانو په اصطلاح باندې کنه دیني معلومات ډیر نه وو نه دسه ډېرې زده کړې کړې
وې. دا دې اډې ته اډې ته په دغه ځای کې چې تاسو یې مخکې هغه په اصطلاح روحاني اړخ باندې خبرې وکړي، دا د عامو خلکو هغه عقیدت ښیي چې په مرور د زمان سیدی اخونزاده صاحب په وخت کې ستر هغه مخکې د خلکو عقیدت ورته و او بالاخره د عقیدت دغه بڼه مخپله کړې.
نو بس بیا نو دغه دغه جنجال رامنځته شو، بالاخره خزای عمری بیا بند شو. نو مدرسه وا په مدرسه کې زمونږ ډیر د نجم مدارس په نامه ډیره مشهوره مدرسه ده چې اوس هم شته، اوس په دارال علوم باندې بدله شوې ده. د څوارلسم ټولګي پورې دوی دغه کې د فارغان ورکوي. بیا د جمهوری دولت په وخت کې دوی وپتیله چې دلته پوهنتون جوړ کړي، د شریعت پوهنځی په همدلته تاسیس کړي. او جی قدیر هغه وخت کې چې د ننګرهار والی و د خپل کور خښتې د تور کې چې دلته ودانۍ جوړه کړي، خو بالاخره بیا هغه مړ شو. دا پر څه پاتې شول؟ بیا نورو والیانو نورو حاکمانو دا لار تعقیب نه کړه. نو د دې مدرسې نه د موسی شفیق غوندې حسی فارغ شوې ده، د دې مدرسې نه مولانا قیام الدین خانم خادم فارغ شوې ده. د تور ته نور ډېرې سټې رښتین سپدی کې زکړې کړې دي. نو د بیا په اواخرو کې زمونږ دوه جهید عالمان، یو مولوی عبدالمجید کو د خلیج اساس د سیمې سړی و، د خوګانو چې د دیوبند مدرسې نه فارغ و، د زمونږ امام پاتې شوی دی، خطیب پاتې شوی و. همدارنګ مولوی فضل هادی شینوار چې جمهوریت کې قاضی القضات و. نو ډېرې داسې دینی او سترې هستې دلته وروزل شوې و. دلته زمونږ جومات خطابت کړی دی، په جومات کې امامتی کړې ده، او دلته په دیدار العلوم مدرسه کې شاګردان روزلی دي. مدرسه اوس هم شته ده او روانه ده، شاګردان پکې دي، همدغسې ښوونځي فعال دي. خو هغه تاریخي برم چې کوم وو او کوم دغه چې زمونږ ورته تمه توقع ډېره وه چې هغه خپل تاریخي برم باډه وساتي، موږ ډېره هڅه وکړه که د بودا د بامیانو د بودا غوندې چې دا بیرته ورغېږي، خو نتیجه له بده مرغه ور نه کړه.
متاسفانه چې په افغانستان کې د تاریخي او لرغونو آثارو سره نه یوازې دا چې خلکو په ناپامۍ باندې له منځه وړي دي، بلکې دوه ډوله ناوړه چلند ښکار شوي دي. یو دی مذهبي او دینی تعصب له مخې ځینې خلکو ویجاړ کړي دي، او بل دی سوداګرۍ او لرغونو آثارو دی غیر قانوني کیندنو او قاچاق، چې هغه کې بیا مو خطر لري پوری پیسې ترلاسه کول او غیر قانوني آثار کیندنی وي، او اډا یو لدغه پلو ډیر ځپلې. راځي تاسو ته بیرته وګرځو. کلمو یو څه دغه ستونزې چې تاسو یادې کړې په کوچنیوالي کې بیرته چې راستانه شوي، کلمو د آرام سا واخیسته، لومړني عواید چې د خپلې ګټې د ترلاسه کړې د لیک لوست قلم وظیفې دندې له لارې نه چیرته و، کله و، او کله داسې یو څه مطمئن شوي لږ تر لږه هغه ستونزې چې په کوچنیوالي او ماشومتوب کې دې وګاللې کمې شوي؟
انصب زما ژوند له ډېرو ترخو بدو خاطرو نه ډک دی. همدغه وخت کې چې ما کله دلته مونږ را کډوال شو، البته راستانه شو د کډوالۍ نه په بخنې او خپل وطن ته راغلو، نو دلته ما چې کله زده کړې بیرته شروع کړې، ما درته وویل چې پلار مې بایسیکل راته واخیسته، او بایسیکل به یو کال دوه کاله په مکتب ته لیسې ته لاړم، ننګرهار لیسې ته. بیا وزیر محمد ګل خان لیسې ته مې ځان بدل کړ، چې فارمیډي لیسې په نامه و هغه وخت، اوس یې نوم بدل شوی دی. هغه بایسیکل مې رانه غلو په لار کې واخیسته. بیا به پیاده راتلو لیسې ته یو څه وخت پورې، بیا مې یو زوړ بایسیکل بل پیدا کړ. نو کله چې زه یولسم ټولګي ته ورسېدم، نو ماته مې پلار وویل چې دا مور دې ضعیفه ده، هغې دام ناروغي لري، فشار او د شکر او د ګردو، نو تا ته به موږ کوژده وکړو ځکه ته زمونږ یو زوی او موږ بله هیله وسرم نه لرو. ما ورسره ومنله، ما ورته وویل سمه ده، بس هغوی راته کوژده وکړه. او کوژدم البته کلی کې خدا دغه نه وي، مقصد چې چېرته چا ګوته کېښوده. نو ماته یې وویل چې څوک درته وکړو؟ ما ویل بس ستاسې په خپله خوښه راته وکړي. ویل چې نه، خو دې کې رضا شرط و کنه. بالاخره خو په خپله خوښه مې بیا کوژده وکړه، او کوژده مې چې وکړه یو کال وروسته مې واده وکړ. واده می شو کوله بده مرغ تقریبا د سی شپګو می شو اوس می وخ ډیر وتله نه پویګم سی اتیش کاله بکیږي نو د سی واته می شو روسته می مرمن وفات شو هغه چې وفات شو نو موږ څلور نفر وکور کې بیا بیرته درې پاتې شو بیا مور به چې زما د ځوانۍ ته کتل او د زما وضعیت ته کتل چې یو زوی مې د غم بیرته په داسې حالت شو نو خدای شته هغې هم د یو وکړېدلې او شپږ میاشتې په روغتونونو په ډاکټرانو وګرځوله نو هغه هم یو شپږ میاشتې وروسته پسې هغه هم وفات شوه بیا په همدې جریان کې زما یو خور او مشر هغه هم وفات شو راته او بیا مې یو ترور هغه هم راته وفات شوه بیا مې پلار چې دا حالت لیدی چې دا څنګه په موږ دا غمونه همداسې را روان دي او دا سړی هم ورته ځان ته دی څوک یې د لاس نیوي هم نشته نو پلار مې د وینې په سرطان باندې هغه وخت اخته شو ما ورته ډېرې منډې ترډې وکړې خو بې وسي وه دومره څه نه وو ځکه ما درس ویلی او د خانۍ بچې ژوند دي خو تاسې خپله د کلي ولس د خلکو په اړه معلومات لرئ نو همدومره وشي غله چې بس یو سړی بېګا ته په مړه خېټه باندې په نیمه خېټه وخوري نو بیا مې پلار مې اوس مو د وروسته کله چې دغه امریکایان راتلل افغانستان ته او پاس بي 250 تیارې ګرځېدلې وو لاندې جمعتونو کې اعلانونه کېدل چې لاټینونه مه لګوي د شپې رڼا بند کوي چې بمبار کېږي او دا کېږي هغه کېږي نو بیا رښتیا هم بمباري ډېره کېده زموږ شاوخوا سیمې موږ سره خلته هغه د نجم الجهاد فامیلي کې د مولوي صاحب خالص فامیلي چې دي ځینو په اصطلاح باندې هلته بیا د اسامه بن لادن کور دام بمبار شو شاوخوا منطقي وي دلته تلویزیون ته په دغه ځای نه به نشرات کېدل دام بمبار شو نو موږ وېرېدلو په همدغه شپه باندې بیا زما پلار راته وفات شو په همدغه بدو ورځو کې نو زه په کور کې بیا ځان ته پاتې شوم نو څوک ما وویل چې نه وو دومره چې حتی موږ ته یو څوک یو مړۍ ډوډۍ تیاره کړي یو جوړ جامې راته وینځي بیا ما مزدوري شروع کړه ځکه مکتب هم پاتې شو ورڅه پاتې شول زه ډېر قرضاره شوم ډېر پوروړی شوم زه مجبور هم چې ما دا د ودونو او د مړو د ناروغانو قرضونه خلاص کړي وو په یوازې سر باندې بیا مې یو دوه کاله تقریبا په همدې خپل جومات کې چې دا جوړېده دې کې مزدوري وکړه یو ځای بل ځای خو هغه قرضونه مې څنا بیخي مې خلاص کړل ما د دیقانی مې کول او مزدوري مې کول او بس شوکاري مې کول بیخي شپه ورځ مې نه لیده او هغه وخت کې ما سره بیا یو فکر پیدا شو به یو بل واده وکړم نو بس بیا مې دغه دویمه مېرمن چې وه بیا مې بل واده وکړو بلاخره دا هم دغه مغه ته فکر کوم مغه د ګډوډۍ وخت مغه وخت کې بیا بل واده وکړو په پټي مې کوکنار کړلو جالبه خاطر به کېدار شي مغه ته مې سرګي وې زما لګلاړې به تیرې شي زما به د قرض پکې خلاص شي د ودونو قرضارې مو د مړو او د ژوندیو هغه چې کله د قرضې لنډمهاله اداره راغله او د هغې وسلوال راغله لا دومره منظم او منسجم هم نه وو اوس ما یو دوه جربه کوکنار مې کړلي وو هغه هم راته واړول نو هغه کمې هیلې چې زما د بوټي پورې تړلې وې هغه یې په سینه مو وکړې نو د خاورو سره خاورې شوې نو بس بیا راولګېدم بیا مې مزدوري شروع کړه خو بلاخره دلته همدغه نظام کې ما د دغه د پاره د ژوند وسم دي تر اعظم د غزما دردون کی کیسه و د ژوند خو دې کی نور ډيري کیسې نشته او بل اخر چې تا پختنه وکړه لغې تر اعظم چې څنګه کله د مزه و څکله د استراحت او د کار نو په همدغه وخت کې د تش دغه ما راوستل ډکی د کوکنارو یو ملګری مې را پسراغه خاریسان الله نو مې د ما سره عمل ته سانن والی کیو نو ډېر ابسراغ راته ویل چې ستا نوم هلته د کلي مشرانو د څارنوالۍ دغه ته نومونه ورکړي وو ریاست ته هغوی ته نغوتي وو چې موږ ته کسان را کړي ځکه خالیګا ده خلک نشته چې دلته موږ مامورین وګمارو ادارې خالی دي څوک نشته و ستا نوم په څارنوالۍ کې راوتلی د د د د اطفالو د مامور په صفت باندې بيخي د سي نظر ادارې سره غوما نه بلد ومه وې دوله سورځي کې 15 سورځي د زریم پاتې د ورشه زریم ځکه کوکنار وډي کې مخدای شته پری خودل او ورغلم بیا لاړم عمل ته هغه یعنی دومره نه بلد هم د ادارې سره چې د خپل زری د خاني په ځای مې دبل چا زمونږ د امیر د غیم ځکړه و د زری خانه او هغه خدای وو بخې ډیر تیز او تون سړی او څارنوال زردین خان نومې د ټول خلک یې پیژني هغه ډیر په غوسه و چې دا د سکرې ته د لارو کوسونه خلک راوستي دي او دا نه پوهیږي د خلک نو موږ ورته ما بخنه وغوښته زه خیر زه نه وایم نه پوهېږم دومره خو سړی پوهېږي چې خپل نوم پېژنې ما زه خو همدې ورخطا کړم چې اول ځل د زري امضا کوم رما صاحب زردین سره زه مامور شوم او دومره کار مې زکه په اداره کې یوازینی سړی زه وم چې ما په شپږ میاشتو کې ترفی وکړه او ځلته مدیر شوم مدیر د اطفال شوم اول امیرت تحقیق جرایم دوی ورته ویل هغه کې مامور وم د اداري کار مې هلته دومره زکه منګو تاسو خدای لیکوالان ډېر ښه خص کولای شو یو شپه مې دا دغه لیکل یو قرار لیکل او یو جسد پیدا شوی او بیا مې په هغه یو قرار ولیکم څارنوال ته وړاندې کړ نو هغه څارنوالم رئیس څارنوالۍ چې راته ښکته پورته وکتل زما ختم له خیره خطاطي مې کړې وه پاکستان کې نو د شرکته پورته چې راته وکتل ماته دا ختم ساده ما ویل و زما دی او دا دغه ته لیکل دا قرار ما ویل قرار ما لیکل نو ماته ویل بچې و ته باید مدیر شي آمدانن بس ما مکتوبی ودی که وای ته خو ډیر ماشاءالله باسیداد یم زړه کې مې ورې شنا هغه پر دې خانه می چې مځا کړې واغې دغه په سر راځي نو دا میاش می چې تیر کړل دا غوړ میاش باندې می چې ماش واخیست اتلس لکه افغاني راکړې زما مور مده شپګم بس دا مې په بیسیکل باندې تړلې وډې ته روانې وم په دې باغونو کې کنه او دا پیسې ښکار دي نو ښکار دي دی وکه نو خلکو سره پیسې ډېرې دي هغه امریکایان راغلي او اروپایانو دا ټوله نړۍ پیسې دي شیندي او زه به کې مامورې ما سره ما مې وته لس لکه افغاني بار کړي خپل ماش ته روان کړی مې د مکتبې کوپون هم راکړو جالب به کېدا و غوړي او چاو بوراو تا غنم دای راکول نو یو دوه کاره مې شه دا ماموریت وکړه مدیریت بیا نو زه لاړم پوهنتون ته ځکه پوهنتون کې ما به زده کړې کړې وای دا نور ملګري دوستان چې ما لیدل وو بیا نو د ننګرهار پوهنتون ښوونې او روزنې پوهنځي کې مې ځان شامل کړ د همدې څارنوالۍ د ادرس ورغلم چې دا زمونږ مامور دی غواړي دلته زده کړې وکړي هغې وخت کې کانکور نه اخیستم مامورین یې نیول مقصد بیخي پوهنتونونو کې هم څوک نه و شاړو پوهنتونونه هم شاړو هغې وخت کې لیسې هم شاړې وې ادارې هم شاړې وې بیخي داسې یو یو لکه هغه یو طوفان چې پیرالوتی بیا نوي خلک یې نیول مقصد کانکور هم پکې دومره شرط نه و چې راشي مقصد کینې پوهنتون کې یو دغه راوړی چې څوک مامورین د هغوی دپاره بیا زه لاړم د شپې پوهنځي کې مې ځان شامل کړ او بیا هغه د شپې پوهنځی ما د دې په ځای څلور کاله هغه څلور نیم کاله وي بیا نو هغه پښتو ژبه او ادبیات مې ولوستل او دیارلس سوه شپږ اتیا کې د هغې نه فارغ شوم په دې زمن کې مې ورسره دلته میدوتیک په نامه یو اداره بیا مې څارنوالي پرېښودله میدوتیک چې تاسو پېژندله هلته موږ بیا رسنیز کارونه کول هلته ژورنالستانو ته مې ټرینینګونه ما خپل هم ټرینینګونه واخیستل د ځینو بهرنیو ژورنالستانو نه بیا بېرته هلته زه یو ټرینر مقرر شوم او بالاخره هغه د نننی افغانستان سره مې کار هم کوو د خبریال په توګه او ما خپل دغه له هغې ځینې شروع کړ د خپلې خبریالۍ مخکې خو هم دا راډیو دغه سره ملي راډیو سره خپرونې کولې شوقانه یا مثلا پیاز او ډوډۍ بند کور راوړل ځان سره
او ملي راډیو کې خو باید له ځان سره دې راوړي بیا خصوصا د ننګرهار راډیو کې ډېر خلکو ما خپل هم لومړنی مایکروفون ته چې ناستې به د ننګرهار په راډیو کې ناستې د طالبانو په تیر راته
ورکړه سترګې ملته سره کړه بس بیا نو بلاخره داسې وخت شو جالب به کېدا وښم چې زه ما خو بهلته درس هم ویلې ده تا ته ما کیسه وکړه بیا به را سره کتابونه مو او غواګانې به مې خوشې کړې داسې به ګرځېدلې په دې پټیو کې به ما خپل درس ویلې لیکل به مې کول کله چې مطالعه ومه مور پلار مې ژوندي وو بیا د هغې نه وروسته یو جالبه خاطره ده چې زه پوهنتون ته راتلم زه محصل وم ما درته وویل چې کله مې څارنوالي پرېښوده بیا ما سره دومره وسه نه وه مفلسی و د محصلې دور تاسو معلوماتي دا یو بل تراژیدی و چې بيخي د لارې خراب را سره نه و کور کې بم کله مېرمن د چرګ واګې خرڅې کړې او کله غم نه وي خو بس پیاده براتل ما به 1.5 کیلومتر شاوخه مزل کاوه چې زه پونتون تراشم بیا پاندې جریان کې یو څوک خدای مهربانه کې چا ورته ویل چې زمونږ یو ملګری دی په بایسیکل وسی نه لري چې وایخلی زمونږ ول نمبر دی زی راځي پیاده دغه ته نو خو همدې جریان کې زه وم چې بس یو بایسیکل هم راته چا واخیست په دې باندې زه راځه غم د زکات دغه د زکات په پیسو یو صرف خدای دې وسوبخي نو هغه کله چې زه د میډیوټیک کې شامل شوم دا کې نو روس بیا مې یو دوه کال دی کې کار وک بیا کلید رادیو ته د خبريال په توګه ما امتحان ورکل ته کامیاب شوم نو کلید رادیو موټر به ما په سکری ته راته کری ته براته نو بیا به د کلی کې د خلکو لوی د شینوارې زوی خو پرون دغلته غواګانې پولې اوس بس موټر دغه ته راسي
او ژوند په ډراماتیک توګه کله نا کله بدلی
یو دم دا ژوند سه په ډراما لگا سیریال چې بدل شي دا ژوند سه ډراماتیک ووخته نو ما ورته وویل چې خلک هم دغه سه کیږي کنه پرون پورې ما دلته درس ویلې ستاسو زامنو به دلته تشلې کولې یا به توپ ډنډه کوله ما هم کرکټ کا والیبال ته تقریبا ورزش کوم دا نن یو نیم ساعت جیم ته تلم ما ورته مهزم دا لوبم کوم خود سه نه کوم بیهوده وخت نه تیروم نو مطلب بیا د خلکو ته حیرانون کی وکنه چې دا څنګه هر کنډیشن موټر کې نه سی سار زیو ما جګری بیر تر اولی وګنه بیا می کور جوړ کړ د خلکو بیخی توجه را وخت شه سړی غولا ډیر چټک روان دی ما ورته ویل چې ما یعنی ما دومره پیسې په کم وخت کې پیدا کړ چې کور می ځان ته جوړ کړ موټر می واخیست ژوند زندگی می ځان ته برابر کړه ویلا د ژوند په خوند باندې پوه شوم یو ورسی جالب دا و چې زه هم دغه وخت کې پیاده روان یم دا کیسه زه ډیر کله کوم یو خاطره ده پیاده روان یم چپټر را سره پونتون ته دی وخت ما سره دغه نشته یعنی په دې ورځم د لارې کرا نشته سار وختي به چې ما مونږ وکړو جمعات کې چې به مشکل او ځان سره مې لګه ډوډۍ مو اخیستې خونه بتلم نو روان یم زمونږ یو کلیوال د رضا خان کا خو دې ژوندې لري اوسم ژوندې ده هغه ته مونږ چاچا ور چاچا د سر را پورته کړی دی دغه نه پولینا د سي ودرې ده والکه ما ورته لا و چیرته دې در سر روان دي سي د کاغذونو د لاس کې دا کتابونه چې دا د لاس کې ما زه کا کا سم کنه پونتون ته دار ورځ وای پونتون څه شي هغه پونتون نه پیژند ما ورته ویل مال پونتون خو په خوا به چورته فاکولټه ولې سره کرس کرس دا سي کرس کرس و خندل بخندا شو ما او ته څنګه دی وخندل وته ډیر کم عقل سړی وای خلک پیسې ګټي کار کوي ته لګي پونتون نه وای پلار دې پونتون ویلې کني کې دی ویلې ما ورته وخندل کاکا خیر دی مال دې سمره به زورو سو ګورم بیا په تا باندې غو کوم بل ورځ چې زه دغه شوم دا کنه د پونتون نه فارغ شوم بل اخر په وظیفه شوم دوی چې د حالت وریدا دوی زمونه ته دین مسانو دغه ته جهاله دا سړی خو ورسید او تاسو پاتې شو دا د رښتیا خبره کوله چې تاسو ما یو ورځ وګورئ کنه چې دا اوس را پورې خان دي چې دا روانه چیرته فاکولټی ته نو د کری ورس خلکو هغه وخت کې بزینو ته بخیر د زمونږ درس او دغه ناشناخ کړی ده نو من ټول تا دغه وخت کې دوه نفر د پونتون نه فارغ شو یو زوم یو انجینر صاحب شاولی زمونږ یو کریوال غزمانه مخ ته دوره فارغ شو په ټول پونتون کې موږ په ټول کری کې 5000 کور کری کې موږ فارغان نه لرل نو دا هغه خاطره و چې د خلکو سره مغه تصور موجود و چې زده کړی
متاسفانه هغه وخت دا سره غلې و چې د زده کړو خلکو دغه د شوروي ارغل د کلیوالي سیمې لري زپلې وي خای تر دې مخکې د ظاهر شاه او د داوود خان په وختونو کې په دې کلو کې د زده کړو مینې وی علاقه و ځکه د زده کړو نه یو چای وظیفه تر لاسه کولای شو او کله چې د مجاهدین د اغلل مثلا یو قومندان به یو سرګروپ به ډیره پیسې به لارلې ډاټسن به لارلې ورسته په طالبان راغلل هغه کې به یو سړی چې په دنده وظیفه بو دغه دې دندو خلک ما مدیران مامورین په خاني د زده کړو نمونه چې ورسره تړلی و زیاتره په هغه وخت کې په ډیر غربت او بې وزلۍ کې ژوند کاوه د ما خپل یادیږي چې د ما پلار معلم او سرخون کې ټول عمر موږ تشویق کړی و چې درس وایي سبق وایي په دغه وخت کې ویل ویل کار وکړي ورکه په خپل پټیو مټیو کې د دې سبقونو نه داسې ښایي ځکه د خپل دې خپل درس او زده کړی نه څنګه تر لاسه کول او په کلی کې امیت داسې روحیه نه و چې چا دې درس یا سبق ته ارزښت ورکړي وي دا خو اتل څه فرهنګي کارونه شاعري لیکوالي دې ته دې څنګه لا د په دې شرایطو کې
دا خو ما تاسو چې کیسه وکړه زه دغه کې هم مونږ چې کوزه پختر خوا کې ته په مکتب کې سوابي کین کړو زما دا غږ نه پويګم خوشبختي و ګړم که بدمرغي و ګړم دا لکه نو جمعات کې مې کله کله ځانونه هم کول او بیا به مې مکتب کې دا ترانې ویلې نو بیا مې ځان سره څه فکر وکړم چې او سازانو به کله کله ترانې مونږ ته راوړلې مجاهد 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 ایمان لري نه پوهیږم دا صاحب کنه ما به دا خو کله به داسې وخت راځي زه خپل شعر په خپل ولیکم او زه یې وایم نو دغه یو احساس را سره نه پوهیږم بیا کله چې دا ما باندې دا سونځ راغله ما چې درته کیسه وکړه زه به کور کې څلور دیوالو ته ځان ته ناسوم نو د دې په ځای چې مثلا ځینې ځوانان بلاریو ته مخه کی سیګریټ او نه پویګم چرس او نسوار او دا شان مانه کول بيخي د سي دارته وسم کنه د سي د غخکاری په دې کلی کې بزینو دا کول بلاری بشو دا خلک یا به سي وزیر شو زما غونډه سي ستوند سره مخ شو بیا به ویل چې ولا نه دا خو د غم غلطولو د پاره خو وسیله د ما ول نه راځه بل لار نیسه ما به بیا دا زینو شاعرانو شاعری اوریدله هغه وخت خدا ازادي رادیو منو د نور رادیو غان میوازي د بي بي سي او نور وي نو یا ځینې اخبارونه براتل د وحدت او رسپانه به د پیښور نه راتله یا به مثلا هيله مجله واغې ته وسترګي پلار او چې کوم ملګری ځان سره راوړي نور مجله د سنوي چې شه نو بیا په دغه دغه ستونزو او د دې د ناخوالو زه نه پوهیږم یو مات ګډ شاعر رانه جوړ کال ته به یو څو کرخې د شعر په نامه تورې کړې بیا به لاړم هغه وخت کې بیا ننګرهار ادبي بهیر جوړ شو یو دوه افغان ادبي بهیر تم درغلم اساس خواته یعنی د زما یو علاقه و یو مینه ولا چې زه به بهیر ته لاشم د استادانو نه څو واورم زکم خو یعنی دومره وسنه و چې زه د تلوي په خورته په بهیر کې د ناس مې دوه ور لاړم غم په ډیرو ستونزو مشکلات سره کنه غیالته مې برخه واخیستله نو بیا د ننګرهار ادبي بهیر ته بتلم یو دو دو واره مې خښاوه پرې خودله د کوګنارو خښاوه د کلی نه لاړم د بهیر ته نوې نوې جوړ شوی او اوسا سمیمی مشر او د جواب او دغه انصری کوله قاری عبدالله سهار عزت الله جواب دی یو دوه اونۍ چې زلاړم خدای شه وخت یې رانه کړ زه بیرته خوشی نه راغلم شعر به مې لیکل او بیرته به راغلم چې دا څنګه دی دا خلک ماته وخت نه راکي زه نو دا ساس شعرونه ما هغه وخت کې لوستل په ځینو مجلو کې ما ویل زه هم دا شعر دغه سې باید ووایم دا خلک یې واوري نو بل واره چې لاړم جنجال مې جوړ کړ دا دریم وار دا دریم وار چې شاعر چې شعر ونه وي خو زړه یې بړاس کوي کنه طاقت یې چیرته کېږي نور واوري خپل او چې نور شاعري اوري خپل نه وي نو ما ورته چې وره زما زه خدا غزین راسم دغه کلی نه تاسو دلته اوسېږي او زه دومره مزل کوم پیاده راځم نسبرای خدا ما ته وخت راکړي نو جنجال می چوک ویرا شراشه جواب هم نشول راځو درګه نو خدشته شیر می چې شروع کو نو د ټولو توجه را ووخته نو هغه شیر می چې هغه په ترنو می ویل هغه شیر رانه و زیاده وتل نه پویګم هم دغه سې خپل ژوند په اړه می وشي لیکل هټور خوندې ورکه نو بیا دی وخت کې می اخیل او سیب وزمون سیب د زمنګ مشران شو فرنګي بس دوی ویل چې دا شیر بیا وای ته یو بل وای بل می چې ویل یو بل ویل بل چار هغه بل مو وای کنه خوندې ورکه دی خلکو ته هغه وخت کې یو ترنوم کوم چې بل مو احمد ضیا نوري نو ما خو هغه وخت کې ترانې ډېرې ویلې هغه ځینو سندرغاړو په اصطلاح په سور ولې خو پوهېدل ما نو هغه دلته مې شعرونه وویل بیا دوی ویل چې نه ته به هره ورځ راځې او ببرک مې اخیل استاد مې اخیل وویل چې نور به زما په ځای باندې ته راځې شعر ته ځکه دا خو دلته موږ ډېر استعدادونه لرو دا لرو خو بیا ازمون صاحب هم ډېرې خبرې وکړې چې ګوره دغسې خلک پټ دي تاسې نه راغواړئ او خو بلاخره بیا به زما کله به چې مشاعره شروع شو دویم دریم نوم په کې زما و یا به بیا ما ورته دومره زر مې مرا غواړئ کنه وای نه اوس به مې اول کې به مې منځ کې به مې اخر کې به هم شعر وایي نو بیا مې دا شاعري د ځینو سازانو ته خودله کره کتنې به وي بیا ننګرهار کې غونډې وي بیا بهیر ته به کابل ته درتلو هلته افغان ادبي بهیر شي تاسې راغلی څو واره ما هلته ګډون وکړه نور ورو یعنی داسې وخت راغی چې زما ما خپل یو خپرونه چلوله ادبي خپرونه وه په کلی راډیو کې د ترنم ماښام او دا ستاسې د څپو کې انځورونه کتاب مې ټول په یادو حفظ کړی و لکه څنګه مې قرآن کریم څه دولس یا څوارلس سپارې حفظ کړی و دا مې په یادو یاد کړی و د دې نه مې دا نظمونه ستاسې ویلې دا شاعري د نورو شاعرانو په حافظه مې ډېره ښه وه نو بس همدې سره ورو ورو نه پوهېږم چې زه به څنګه یم یو څه شاعرانه جوړ شاعرانو په
تاسو په ادبیاتو کې واقعا په ننګرهار کې په دغه امزولی نسل کې دي له مخکښانو نه راووتئ او په بېلابېلو برخو کې هم کارونه وکړه په سیاست کې هم ګوتې ووهلې په دې وروستیو کې دا راته ووایا چې سیاست د کومې نتیجې ته ورسېده او جرمني ته څنګه راغلې البته دا به ما ورستې پوښتلې
ښه سیاست چې خو ما ډېر ګوتې نه دي وهلي. البته ټولو ملګرو په یوه یو ډول باندې په وطن کې چې وو تاسو خو نه وي دا یو ډول په سیاست کې دخیل و. هلته یو ډول رقابتونه موجود و چې احمد په دغه لار روان دی ولې زه د ده نه کم یم. نو زما دې برخې ته راتګ د ولسمشر غنی لومړی چې دی ودرېد دغه ته انتخاباتو ته دا ټول فرهنګیان ورپسې شو. اول مخکې ازمون صاحب شو، ازمون صاحب بچی وویل چې مرغۍ والو ته خو موږ به ویل والو ته، نور استادانو بچی ویل والو ته، یون صاحب ویل والو ته، موږ ویل والو ته، همدا استادان دي. نو بس دوی مخکې شو، موږ ورپسې شو. کمپاین کې مورته انانسری وکړه، سټیج وچلو، دا وکړه، خو بس ټول هر څه دغه و چا یو کار کوو چا بل کا. بیا نو دویم پړاو کې بیا نو د بدیل نه وو، او بل اخر موږ ورسره شو. موږ رسنیز کارونه خپل کول، څنګه چې موږ دې ته پراتو ناسو، حتی ما په یوازې سر باندې 500 دندم کول، او دا کارونه هم کول، ځکه اړتیا وه. او بل څوک هم نه خالیګام و، ما ته مخکې کیسه وکړه چې په یوازې سر ته 15 وظیفې کې هلته فرصتونه ډېر وو او قدرونه نه وو. نو بیا په دا دویم پړاو کې چې دی ودرېد او ولسمشر شو، بیا زموږ ټیم چې وو، زه کوم ټیم سره وم، هلته مطبوعاتي مسؤول وم د دې ټیم، بیا دوی ویل چې موږ سره ویان په صفت کار وکړو. دوه کاله مې له بده مرغه ووایم چې بیا لاړم ورسره هلته پکتیا ته، او د ولایت د ویان په توګه مې کار وکړو. او دویمه بدمرغی دا دولتی وظیفه زه بدمرغی ګڼم، ځکه دا زما لپاره اوس چې کله چرت و همالته مې واهدا اوس پخیمانه، دا باید ما نه وي کړی. خو د ښاروالۍ کې زه مقرر شوم، او هغه د ښاري حکومتوالۍ په بس کې، او نه پوهېږم یو کال و که 14 میاشتې ما دا دنده وکړه، او بالاخره جمهوریت سقوط شو. او همدغه وخت کې ما ډېرې هلې ځلې په جمهوریت کې وکړې چې زه د پوهنتون استاذي واخلم. دوه کاله مې افتخاري استاذي وکړله، خو په دې ونه توانېدم چې زه دلته ننګرهار کې استاذي واخلم، کوم بس تې راشي. په همدې تمه پاتې شوم. بالاخره یو وخت دې ته مجبوره شوم چې ما د معلمۍ سره ډېره علاقه وه د ژورنالیستیکو کارونو سره سره. نو هغه بیا ما یو دغه ته یو انسټیټیوټ ته دغه ورکه اسناد ورکه چې غواړم دلته وسازي وکم. نور مې داسې ټریننګونه ورکول دا روان وو په ځینو ادارو کې، یا ځینو ژورنالستانو ته، یعنی پروژې، یا ځینې پروژهیي کارونه وو. خو زه چې جرمني ته راغلم دې خبرې ته راځم، خو دا دوه خبرې کوم، زه په دې خپلو دولتي وظیفو پښیمانه یم. او دا هغه وخت کې خیر ما وګورې چې
ولې پې پښیمانه یې، ځکه دولت ته هم کار کول پکار دي ځوانانو او خلکو.
نو زما زه یو ما سره چې کوم فکر موجود، زه یو فرهنګي او په ځینو دغه اصطلاح باندې یو علمي سړی، او ماته په کار دا نه و چې زه د لاړ شم دې برخه کې د کار وکړم. دا داسې یو څوک باید، خو خیر په هر صورت نو دې باندې ډېرې خبرې کېدلی شو. مطلب زه خپله پښیماني څرګندومه، اړتیا وه، مګر ما خپله انرژي به وخت هلته ضایع کړم، ما باید دا کار نه وای کړی. خیر نو اوس وخت تیر د، بیا چې کله جرمني ته راغلم، جرمني سره ما جرمنیانو سره انویسټیګیټیو یا تحقیقي ژورنالیزم کې تقریبا کلونه کلونه کار وکړه، نه کاله کار مې وکړ. او ما په دې خپل ریپورټونو یو کتاب هم لیکلی دی، د چرنی ژورنالیزم کې د ځینې مثالونه او شان مې راخیستي، جعلي ژورنالیزم یې نوم دی. او بیا دوی سره چې ما کار کوو، ځینو هیوادونو ته په دغه باندې بوتلم، ټریننګونه مې واخیستل، څو هیوادونو کې سفرونه مې وکړل. نو دوی را باندې سرمایه ګذاري کړې وه د خلکو. او کله چې جمهوریت سقوط شو، دوی خپله راته وویل چې چیرته ته زمونږ کارمند او تا باید موږ راوباسو. ما ورته وویل زه خو په کلي کې پروت یم، او همدلته یم. راته وویل چې بس تا پسې به کلي ته موټر درشي، پکې به دې راکې نه یو، نه مې پاسپورټ او نه مې دغه ویزه وه، بس په تذکرو باندې راوسم سره د کورنۍ اسلام آباد، او اسلام آباد نه په طیاره کې راکېنولم جرمني ته راوسم. او بالاخره دغلته اوس پروت یم، او ژوند کوم. خپل هغه د دوی په اصطلاح ژبې زده کړه دغه مې د بیانس یا د بي ون تر کچې کړې ده، او نور هغه ژوند روان دی اوس. په ګورو نو خپل ژوند او کاروبار په اړه په فکر.
ډېره زیاته مننه ښاغلی اتل، له تاسو مننه کوم چې په دې خبرونه کې مرا سره برخه واخیسته. لا اوریدونکو هم مننه چې تر دې مهاله یې د ترشنه اسمان لاندې د ازادۍ د خبرونه واورېده. تر بیا ښه چاري.
زد کوثر لجام را به دل اوبا ها د یقین لغیری راز جدل لحظه تاپ کی تمندلی ماپ کی چورکڑی دے تقدیر خوڑلی دے نصیب وجلی تد ٹپنو کو